سلامونه او ستړي مسي وخت د مازیګر 15 بجې سوی د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په روسي خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې به درته د پاکستان د اسلام آباد های کورټ د تحریک انصاف د بهر هیوادونو کې ځخه ترلاسه سو پیسو پاړه د فیصله اورولو چې کومه مخکنی فیصله وغوې ځندولې ده. په دې باندې به د کارپوهانو سره خبرې کوو، خپل خبريالانو سره هم کوو. د شمالي وزیرستان پاړه ریپورټونه، غلام خان بندر پاړه ریپورټونه، د فرانس او افغانستان د هر څه په دې خبرونه کې به وي. خو په فایل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
اسلام آباد ہائی کورٹ ہاگا امر زنڈول ہے چپ کی پاکستان انتخاباتی کمیشن تا پدیر شورا رکی دا فارن فنڈنگ کیس دا پریکری امر شوے ہو. دا شمالی وزیرستان سوداگر وائی لا افغانستان سرا دا غلام خان بندر لتیر و در ورد و ترل شوے دے. دا امریکا دا بہرنو چار وزیر انتونی بلنکن او دفاع وزیر لوئیڈ آسٹن دا اوکرائن مرکز کیف تا پا یوردن دورہ تللی و. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. اسلام آباد های کورټ خپل هغه امر ځنډولې دی چې پکې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته سپارښتنه کړې وه چې په دیر شورو کې دی د تحریک انصاف ګوند پر ضد له بهره د چندو ترلاسه کولو مقدمه فیصله کړي. د پاکستان ډان روزپانه او جیو نیوز ټلویزیون ویلي چې د اپریل پر 15مه د های کورټ د مشر قاضي اطهر من الله په مشرۍ دوه کسیزه جرګګۍ د همدې عدالت د یو کسیزه جرګګۍ حکم ځنډولې دی. د اپریل پر 16مه د عدالت قاضي محسن اختر یعنی انتخاباتی کمیشن ته امر کړی وو چې د تحریک انصاف ګوند د بهرنی تمویل قضیه دی په یو میاشت کې فیصله کړي. د کمیشن یو جرګه له هغه وخت راهیسې د قضیه په اړه اوریدنو ته دوام ورکړی دی. تحریک انصاف ګوند د اپریل 14مې عدالتي فیصلې ضد درخواست دایر کړی وو. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنو چندو اخیستو دا قضیه د 2014 میلادي کال نه روانه ده. د پاکستان د انتخاباتي قانون له مخه هیڅ سیاسي ګوند د بهرنو هیوادونو، کمپنیانو او افرادو نه د سیاسي فعالیتونو لپاره پیسې نشي اخیستی. نن په پیښور کې د ګیس د لوډ شیلنګ پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. په مظاهره کې برخه اخیستونکو مشال لیډیو ته وویل چې د تیرو شو میاشتو راهیسې د پیښور په ګلبهار، شنګرۍ او یو شمیر سیمو کې د ګیس د لوډ شیلنګ له امله دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د ګیس د محکمې یو چارواکي د نوم نه قبدلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې په ټول هیواد کې د ضرورت مطابق د ګیس ورکولو کې کمښت راغلی، نو ځکه لوډ شیلنګ کیږي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو ترل شوی دی. دوی وایي د پاکستاني چارواکو لخوا اخیستل شوی دی ګام دوی ته ډېرې مالی ستونزې جوړې کړې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر حاجي عبدالله خان بیګام مشال لیډیو ته وویل حکومت باید دا لاره زر تر زره خلاص کړي.
غلام خان بارډر د تیرې درې ورځې نه بند ده. په ساوه ګاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه، د پاکستان طرفه، د ترانزیت ګاډي، د پروټس ابزی وغیرہ وغیرہ. مات نه دا غوښتنه ده چې د میر غلام خان بارډر ترانزیت ته مهرباني ده وشي، دا بارډر د بندیږي نه، ډېر نقصان راوند ده تاجرونه.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر بیګام مشال لیډیو ته وویل چې د امنیتي صورتحال له کبله دا لاره تړل شوې ده. د ده په وینا خبرې روانې دي او تمه ده چې ډېر در به دا مسله هواره شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استادی محمد صادق ویلي دي چې هغه افغانان چې تذکره لري د روان کال د 9 اپریل پورې د تورخم لارې افغانستان ته ستنېدای شي. د اپریل په 15مه په خپل ټوټر پاڼه محمد صادق لیکلي چې تذکره لرونکي افغانان کولای شي له دې اسانتیا ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 14مه د پیښور د رسالدار کوسی د شیاګانو په یو جومات کې د ځانمرګي برید نه پس د ویزې نه بغیر افغانستان سره په پولو په تګ راتګ غیر رسمي او غیر اعلاني بندي ولګول شو. د لنډي کوتل مرستیال کمشنر اشراف الدین نن د اپریل په 15مه مشال لیډیو ته وویل چې د دې پریکړې نه پس یو شمیر افغانان چې پاکستان کې ایسار پاتې وو نن افغانستان ته ستانه شول. دا مهال یوازې ناروغانو ته بغیر له ویزې په تورخم پوله افغانستان ته د اوړېدو اجازه ده. روسي خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوئیډ آسن د اوکراین مرکز ته د سفر پر مهال هغه هیواد سره د 200 میلیونو ډالرو اضافي پوځي مرستو ژمنه کړې. په اوکراین د روسي یرغل نه پس هغه هیواد ته د کوم امریکایي لوړپوړو چارواکو ډومبی سفر دی. په دغو مرستو کې به شاوخوا نیمایي اوکراین لپاره وي او پاتې نورې به د ناټو سازمان د غړیو او سیمه ییز هیوادونو ترمنځ ویشل کیږي. د اپریل په 3 کیف ته د رسیدو نه سمدستی پس د اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره د ملاقات نه پس امریکایي چارواکو ویلي چې واشنگټن به کیف باندې د 1.5 میلیونو ډالرو وسلې هم خرڅوي. دا سفر په داسې حال کې شوی چې د اوکراین جګړه درېمې میاشتې ته داخليږي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجد بابر واوریدل او په دې غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان اسلام آباد های کورټ تحریک انصاف ته له بهر هیوادونو ترلاسه شوو پیسو په اړه په یوه میاشت کې د فیصلې اورولو خپل مخکنی حکم ځنډولی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر له تیرو څو ورځو راهیسې تړل شوی دی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر وایي
بارډر د 24 غنټه کولاو شي دغه سره ډیره د بارډر ناکامي ده او بارډر ډیر نقصان راوند د تاجرونه.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه یو شمېر دکاندارانو د رنګسوي بازار تاوان نور کول کېدو پر ضد درنه ور کړی ده. په پاکستان کې تر یو کال زیات وخت وروسته د پولیو لومړۍ پیشه ثبت شوې ده. دا کیس په شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلی. د دې ممکنه وجه څه کېدای شي؟
ټولو نه ډېره غټه خبره دا ده چې کم هلته د ډی ایچ او د آفس چې کم سټرکچر دی او د هغې چې بیا کم کنټرول دی هلته په خپل په هیلت سټاف باندې هغه ډېر زیات کمزور دی.
د دې ترڅنګ د پاکستان، خیبر پښتونخوا، افغانستان او فرانس په اړه رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د فایل رپورت او ور سره شننه. د پاکستان اسلام آباد های کورټ تحریک انصاف ته له بهر هیوادونو ترلاسه شوو پیسو په اړه په یوه میاشت کې د فیصلې اورولو خپل مخکنی حکم ځنډولی. دا حکم نن د جسټس اطهر مین الله او جسټس بابر ستار واوروله. تر دې وړاندې اسلام آباد های کورټ جج محسن اختر کیانی د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته حکم ورکړی چې په یوه میاشت کې دننه فیصله واوروي. تحریک انصاف یو مشر اسد عمر د فیصلې جنډول لپاره د دې پر ضد های کورټ ته درخواست ورکړی. د تحریک انصاف یو پخوانی مشر اکبر اس احمد انتخاباتي کمیشن ته درخواست ورکړی چې ګوند ته له بهر ملکونو چندي ترلاسه شوي چې دا د انتخابي قانون ضد دی او په دې کې درغلي شوي. خو تحریک انصاف له تیر څو کلونو راهیسې هڅه کوي دا فیصله د ځن ښکار وي او په دې اړه د ان انتخاباتي کمیشن ته درخواست هم ورکړی چې د دوی پیسو تفصیل دی نه پډاګه کوي. د مشالېډو په همدغه سر کې به د مشالېډو خبريال په اسلام آباد کې ګوهر مسجد او را سره د شنن لپاره د پاکستان انتخاباتي کمیشن او د عدالت په اړه زی رپورټینګ کوي زاهد حسین مشواني او دارنګا د نیا دور سره تړلی خبريال چې پارلماني چاري او سیاست باندې رپورټینګ کوي عبدالله مومند را سره دی. ګوهر مسجد صاحب، زاهد حسین مشواني صاحب او عبدالله مومند صاحب، تاسو درې واړو ته هرکلی وایم. ډېره مننه. ګور مسجد صاحب، اول به تاسو ته راسو کړی دي تفصیل راکړي چې اسلام آباد های کورټ څه فیصله ورولې ده.
ډېره مننه. زه به لږ د دې تفصیل په داسې انداز کې وایم چې اکبر اس بابر چې څوک د عمران خان پخوانی ملګری او د پی ټی آی زوړ کارکون هم پاتې شوی دی، هغه الیکشن کمیشن ته دا درخواست کړی و چې د پی ټی آی د فارن فنډینګ یا د بهر نه چې کومې پیسې پی ټی آی ته راځي د هغې د حساب کتاب په اړه به د دوی خبرې ورسره کړې وي. درخواست یې کړی و چې کوم بیرونو ملکونو پی ټی آی ته راغلي دي په دې اړه باندې د پی ټی آی اسلام آباد های کورټ ته درخواست وکړو چې اکبر اس بابر چې کومه دا غوښتنه کوي د پیسو په اړه باندې. اکبر اس بابر ته دا زمونږ د پی ټی آی د سټیټ بینک یا نور داسې معلومات نه ورکړل کیږي، خو په دې اړه باندې د اسلام آباد های کورټ یو کسیز بینچ جسټس محسن اختر کیانی دغه درخواست درخواست بنیاد باندې الیکشن کمیشن ته دا ډایریکشن ورکړی و چې دا فیصله د په دیرش ورځو کې دننه وشي، او که چېرته د بهر ملکونو غیر قانوني فنډ ثابته شي نو پی ټی آی یا د هغې مشران ده د دې نتیجې ته تیار شي. خو پی ٹی آئی بیا دغه فیصله خلاف یو ځل بیا اسلام آباد های کورټ ته درخواست وکړو چې جسټس اختر منیر کیانی کومه فیصله ورکړې ده هغه مناسبه نه ده، او هغه د پی ٹی آئی د خلاف را روانه ده، دا په کار نه ده. په هغې باندې نن د جسټس ترمین الله په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ د اورېدنه وکړله، او په اورېدنه نه چې کوم د پی ٹی آئی وکیلانو هغې دا خبره ورته وکړله چې کوم د اختر کیانی فیصله راغلی ده هغه د قانون او د آئین خلاف راځي، نو تاسو زموږ په خبره باندې غور وکړئ. نو په دې باندې جسټس ترمین الله نن چې کومه فیصله ورکړله هغه تیره فیصله معطل کړله، او هغې فیصلې د معطل کولې آرډر ورته جاری کړل نن چې کوم اسلام آباد کورټ فیصله وکړه.
مننه ګور مسجد زاهد حسین مشوانی صاحب، تاسو د ای آر وای ټلویزیون لپاره د انتخاباتي کمیشن او عدالت په اړه باندې رپورټینګ کوي. دا نن چې کومه فیصله د اسلام آباد های کورټ لخوا ځخه د راغلي د ستاسو په خیال باندې د دې د پاره میرټ یا په کوم بنیاد باندې هغه زړه فیصله چې ده ماتله کړې ده، یعنی دلایل څه دي، یعنی په کوم بنیاد ده؟
ډیره مننه. دا خو رستو چې کومه فیصله ورکړی شوی وه چې دا فیصله به الیکشن کمیشن ته پکې دا حکم یا هدایت ورکړی شوی و چې تاسو په بدیش تو ورځو کې دا فیصله ورکوي، او روزانه په بنیاد باندې به د دې غو تاسو سماعت کوي، هیرنګ به کوي. الیکشن کمیشن اگر چې هغه معاملہ لا شروع کړي نه وا اوس د دې چې کوم تاریخ نه وو هغه راتلون کې چې کوم وشتم تاریخ نمبر دیا دا شروع کاو دا روان میشتے ہاو آتیش اور نیشتم پوری دا دری رضی لگاتا، لیکن دا پترمز اپک دا فیصلہ رالا ددے مطلب دا چی دا چکم پہلا گیانی صاحب محسن گیانی صاحب چکم فیصلہ ورکڑے ہوا اس کی حکم دا اتر من اللہ صاحب ورسرہ چکم بل جج
بابر ستا
دو ججوں پا مشتمولو دا دا ددی چیدنو آغاد مین مقصد دا او چې پی ٹی آئی تا د دې دغه چې هغه کوم پہلا فیصله د دیش تر زور کړی شی ور دا اختیار هغه عدالت نه وو، دا د دې غپلی او پدې کې دا درخواست ریکوست مو پکې اوس چې کوم دی دا خبره باقاعده دی ورسره خو نه دا، لیکن هغه کوم پہلا نه فیصله وو د دیش تر زور نه هغه وقتی تور باندې براتلون کې چې کوم اوس 17 مئی باندې چې کوم دا خبره ازي تاریخ ورکړل ورته هغه تر هغې پورې دا خفصه دی معطل کړې ده. کېدای شي چې هغې پورې ځکه هغې وجه دا ده چې درخواست چې کله په عدالت کې را شي نو هغه ورته یکسر رد کولی نه شي، نو هغې ورته وویل چې یاره مونږ خو چې کوم درخواست ورته ورکړی وو هغه دا وو چې اکبر اس بابر دی د دې کیس نه اخوا کړی شي، ځکه دغه پہله درخواست په الیکشن کمیشن کوم راغلی وو، الیکشن کمیشن د دې دا درخواست مسترد کړی وو، نو په دې دغه باندې چې کوم چیف جسټس اطرم الله صاحب دی هغه ته دې درخواست وکړو چې یاره مونږ خو درخواست یو ورکړی وو فیصله پکې راته یو بله پکې واچوله تاسو لږ دې کریبي وکړي هغې وجه نه ورته دا چې مخکېنی فیصله دېش تر زو هغې ورته معطل کړه، لیکن کېدای شي چې راتلونکي چې کوم سماعت دی او داروس چې کوم راتلونکي دوباره به د دې سماعت کوي کنه کېدای شي دا هم کېدای شي چې پہلنی فیصله بحال وکړی شي، لیکن فی الحال مونږ دغه ویلی شي چې راتلونکي سماعت پورې دا عدالت دا فیصله چې معطل کړي.
مننه زاهد حسین صاحب. زه تاسو ته راځم. عبدالله مومن صاحب، تاسو د نوي دور لپاره د پارلمان او سیاست په حواله باندې رپورټینګ کوي، په دې نظر ساتي دا فیصله د تحریک انصاف د پاره چې اوسې حکومت ختم شوی دی څومره غټ چیلنجینګ وا، او اوس د دې د پاره دا څومره غټ اسانی پیدا شو کنه؟
بل ډېر مهرباني اسانی خو نه پیدا فارم فنڈنگ کیس دی هغه پی ٹی آئی په سر باندې ولاړ دی، هغه دغه فیصله چې دا هغه مخامخه او په هر صورت کې بد روان الیکشن نه پیل کیږي، بنیادی طور خدا فیصله چې دا معطل شول دا کوم چې دی چونکی آئینی طور سنگل بینچ دا اختیار نشته دی چې هغه د څه قسم ډایرکشن ورکړي، نو دغه فیصله چې دا نن چې کوم پی ٹی پاکستان تحریک انصاف چې کوم اپیل کړی په انٹرا کورٹ اپیل کړی پارلیمانی جسٹس بابر ستار او جسٹس اکرم اللہ اوی دا فیصله چې دا موته لګړه خو د پی ٹی آی په سر باندې د فارن فاندنګ کیس چې ولاړ دی او د دې جدوجہد چې دی هغه کدا څو کتنې چې کله عمران خان ډیر زیات اګریسیو چې کله دغه نو ویستلې شو د اقتدار نه نو هغه ډیر زیات په غوسه کې بیا هغه چې دی دغه مشران ته هغه دا خبر ورکړه چې د قوم د پاکستان د اسټابلیشمنت خلاف څومره سخت موقف ولی نو ظاهر خبره ده چې دغه فارن بنڈنگ کیس چې دی هغه به هغومره مطلب سخت راځي دا د پاکستان تحریک انصاف خلک هم دا خبره کوي او دا نور خلک هم کوي خو څوک چې څو ورځې د عمران خان چې کوم آخري جلسه کړې ده په هغې کې هم او بیا پریس کانفرنس کړې په هغې کې هم د پاکستان اسټابلیشمنت حوالې سره موقف چې دی هغه ډېر کمزوری کړی دی مطلب هغه دی هغه موقف ډېر نرم دی چونکې عمران خان همیشه همدا خبره کوي چې دا امریکي استلی ما هغه ته معلومه نه ده چې هغه چا استلی دی خو هغه د مناسب وخت انتظار کوي او ورسره د فارن فنڈنگ کے چکم تلوار دے اگر مانے دے نظام خیر پی ٹی آئی تو ریلیف نہ دے خو کم چې کچرته اوس دا فیصله راغلی و په 30 ورځو کې یا په 40 ورځو کې نو د پی ٹی آئی چې کوم دا اوس دا ماس موبلایزیشن دې کم چې دا غي جلسې روان دي هغه ته یو سلا پیدا شوی و او هغه باندې بحث کړه و
مننه عبد الله مومن سی بیا مرزم زید حسین سی په تاسو په فکر باندې په عدالتونو کې چې تحریک انصاف کم کیسونه کړی دی او دې ته کتنه کوي دا یعنی په ټیکنیکل بنیادو یا په قانوني بنیادو باندې د دوی کیس څومره مضبوطه دی کسړی وګوري چې دا کیسونه پر مخ باندې وچلی او هغه سیریز نتیجه به ورکړي څنګه تحریک انصاف غواړي کنه دا کیسونه کمزوري دي دا به بیرته انتخاباتي کمیشن ته ځي او د فارن فنډینګ کیسو پر مخ ځي
تر اوسه پورې د دې چکم د خاص گزار اکبر اسبابر د اکبر اسبابر چکم دغه ورکړې او پروس ورکړې او چکم خدشات او ظاهر یې کړې وو هغه کیس چې ثابت شوی تر اوسه نه دی او بیا چکم صرف دا پی ٹی آئی نه دا بلکې اوس خو د پی ټی آئی له طرفه چکم درخواستونه راغلي دي او دا اوس عدالت ہائی کورٹ ته هم دا غي درخواست ورکړې چې برکړې د الیکشن کمیشن کې دا چې کوم نور سیاسي جماعتونه دي پاکستان مسلم نواز پاکستان پیپلس پارٹی جے یو آئی این پی سومره چې سیاسي جماعتونه دي د ټولو چې کوم اصل مسله چې کوم اتا هغه دا فارن فنڈنگ نه ده خلق لیگا دی دای مشهور شوی ته فارن فنڈنگ فارن فنڈنگ فار اصل پروهیبیټډ فنڈنگ ممنوع فنڈنگ
ممنوع
کنه هغه وجنه
دا د دې چې یعنی زمو خلق کله د ازمو اوریدونکو په پوکو چې ممنوع فنڈنگ څه معنا ده یعنی څه معنا
دا سی فنڈنگ چې کوم نېشنل سکیورټی تا پرابلم دي دا سی فنڈنگ چې هغه الیګل طریقه منه یا غیر قانوني طریقه منه واستل شي دا سی چې کوم دشمن یا چې کوم پاکستان مخالف چې کوم لوبیز په دنیا کې دغه کې سرګرم دي هغه نه واستل شي دي هغه تعریف شي دی هغه بالکل هغه عدالت ارث په پناه دي په مخ دي خلکو ته لیکن اوس دا ثابت کول چې پی ٹی آئی چې کوم فنڈنگ اخیستې دي نټ اونلی فارن فنڈنگ چې کوم ممنوع فنڈنگ دې آیا هغه ثابت کیږي او کنه ثابت کیږي مسله دا دا چې پاکستان کې یو هم سیاسي جماعت سره د دې هغه ریکارډ نشته دی چې هغه تا دا فنڈنگ چې کوم راغلي دی هغه غوړه رسیدونه چرته دی هغه غوړه ډاکومېنټیشن چرته کې دی هغه غوړه چرته کې دی دستاویزات چرته کې دي نو کدا فیصله پیپل دغه نه پاکستان طریق انصاف خلاف راضي یا پروف کیږي ورته نو دا مسله صرف پی ټی آی ته پاره نه ده دا به پاکستان پیپلس پټه ته پاره هم وي دا به نو لیک دی پاره هم وي دا به جیو دی پاره هم وي ځکه زموږ د سیاسي جماعتونو چې څومره کدا فارن فنڈنگ نامه علی نه زموږ په دنیا تمام ممالک کې څومره پاکستانیان اوسي دي هغه الته کې یونټ دي هغه الته کې عہدیداران دي هغه نه باقاعده پیسې راځي یي وصول کوي خو دو سیاسي جماعتونو سره د هغه ریکارډ نشته دي اوس مین مسله دا ده چې وو کال او شو دا کیس په الیکشن کمیشن کې چې او دا پروتو او دا ډیلی د تاخير شکار وو اوس دا چې کوم درخواست راغله او په های کورټ کې نو هغه کې دا ګوري شو چې اکبر اسلامبر پی ټی آی به چې دا دغه کوي الله دا تنه اخو دغه دا حق نه ده چې کوم کیس معاملہ ده نو اوس الیکشن کمیشن یو ځل بیا دا کیس چې ده چې کوم سکرټنی کمیټه رپورٹ ال کمیشن ته بشکره نه هغه په رڼا کې لګیا ده آخری دلال چې کوم روان دي نو اوس د دې زوګه دا خبره کیده لیکن دا چې اوس دا دوباره ون سګین ہائی کورٹ دا ریلیف ورک نو بظاہر مفتی طور منے پی ٹی آئی دا ریلیف ملاو شو ورتا لیکن کدا خبر پی ٹی آئی خلاف را گئے نا دا خطرہ نہ صرف پی ٹی آئی دا بلکہ باقی سیاسی باتوں نے کی دی اگو تو دا خطرہ
من نا زید حسین صاحب عبداللہ مومن صاحب ستا سو پر خیال باندی دا نن نئی فیصلہ چی دا دا خپل دا اپوزیشن دا پارا دا تاوان دا دا گٹی دا څنګه دا یعنی پر سیاسی دا اوس ماحول کی
ګوره واقعي چې عمران خان د کوم جهد روان دی د کوم د امریکای خلاف کوم سینټیمنټ استعمالیږي په هغه دغه کې دا فیصله چې راتلل ډېر زیات ضروري وه. مطلب دا فیصله راغلی وی نو عمران خان چې هغه پولیټیکلی ډېر ډیمیج شوی وی. به مشورې ته به خبرو کړه چې یار پاکستان پیپلز پارټي ته هم یو خطر ده او نون لیگ تم دا فنډینګ چې یو خطر ده. نو زه صرف دومره وایم چې عمران پاکستان پیپلز پارټي الیکشن په ځین هغه دا وایي چې موږ روټي کپلا مکان ورکو نون لیگ دا وایي چې موږ تاسو سي پیک درکړې. د عمران خان سره سیوا د شفافیت نه چې یو شی نشته دی او دغه سره دغه یو ناره ده چې کرپشن او شفافیت. نو چې دغه فن مطلب دغه فیصله رااله نو ټول هغه ډیم چې دی خو عمران خان ته دی هغه چې هغه سره خو نون لیگ کله د شفافیت خبر نه کوي پیپلز پارټي کله د شفافیت خبر نه کوي. او دا نه نه فیصله د اپوزیشن
د پاره څنګه د پوسنی سیاسي حالاتو کې ستاسو په خیال
زما په خیال دا اپوزیشن د لپاره دومره تاوان نه دی. زموږ د اپوزیشن یو میټینګ مطلب یو اپوزیشن راغونډه واغې کې نه سم دا فیصله چې دا ضروری ده چې د څومره پوری وزن ډول شي امام خان مې بد دباو برقراري او دا پرشر په باغ مانی. نو د دې فیصله چې دا اپوزیشن ته وسیله ګټه او نقصان نشته خو د دې فیصله چې دا د اوسې کوم د های کورټ د مونیو فاندینګ یا فارن فاندینګ فیصله دا به الیکشن نه هر حال کې پیل راځي نو الته به بیٹے مچکی خلک نو کوم راځي نو اپوزیشن ته هیڅ قسم نه فائدہ شته نه نقصان شته دا غي اثر کوي او الیکشن باندې کوي او به الیکشن نه پیل راځي نو دا به عمران خان لپاره سیاسي مرګي.
صحیح من نه ډیر اخیری سوال کوم زاید حسین صاحب لتاسو زخه دغه مسله لکه او کالو نه راځي دا روانه ده په عمران خان په دې کیس کې کی اکبر سهمت په انتخاباتي کمیشن کې کی دا کیس کړی دی بیا دا روان دی روان دی روان دی او کال وشو د دې در یعنی ځنډیدل نا وخت کېدل ډیلی کېدل د دې وجه ټیکنیکل دا یعنی قانوني ثبوتونه دلایل دا نشته ټیکنیکل مسله ده کنه د دې شاته ټول سیاست سرخی را سرخی کله نا وخت کې کله وخت مخته کې سیاست پکې ډیر دی کنه د دې قانوني او ثبوتونه او ټیکنیکلی ټینی دی.
نو دا دواړه پوائنٹس یا دواړه نکات پکې تاسو اچولای شئ لیکن ډېر چې کوم په دې کې رکاوټونه او هغه سیاسي عمل دخل وو او
یعنی څنګه سیاسي عمل دخل ولې لکه څنګه
سیاسي عمل الیکشن کمیشن کا غواړي الیکشن کمیشن کا غواړي انو هغه دا معاملې چې دا په یو څو میشتو کې هم نمټابول شي او اوس خو دا کوم سکرونی کمیټه ته دغه ورکولو فیکس فنډینګ لپاره هغه هم یو ټیکټیکس وایي طریقہ باندې وګدول پکارو دغه ورتا او د دې مطلب دا چې لکه وګت شي ورتا. لیکن مین چې کوم دا وخت اصل مسله دا غدا دا چې دوی نغواړي چې دا کیس ته یو تر مخه چې دنو دغه شی او بیا د فیصله کې پاکستان کې چې څومره معاملات راځي څومره سیاسي معاملات راځي څومره عدالتي معاملات راځي خاص کر الیکشن کمیشن په والي سره هغه کې ورپسې سنس قوت یا سنس طاقت یا ورپسې سب دغه معاملات موجودي ورته هغه پاکستان چې کوم څومره سیاسي جماعتونه دي هغه هغه د کسان چې کوم دي الیکشن کمیشن ممبران چې دي دا هم دوم سیاسي فریقین موجود دي ماضي کې هم دي خپل په سیاسي دغه باندې دي راځي دلته کې او چې کل وی سګه دا دوه کیسو راشي هغه هغه مطابق هغه ډیل کیږي په پاکستان کې. نو هغه هم خبره ده بل دا هم الیکشن کمیشن ته پاره یو چیلنج وو چې دا چې اوس راغې دغه دا کوم حقایق دا به څنګه معلوم کې دی شي دا تمام ریکارډ پر چیکنګ نه څنګه آلو بھارت نه کوم کسان پیسې داخله دي په کوم طریقه باندې راغل دي هغه به څنګه ثابت کیږي دا هم پکې یو دغه ول حقایق او فیکټس پکې دا ضروری و په بار سکرټنګ باندې جوړ شي.
مننه زاید حسین صاحب ستاسو عبد الله مومن صاحب ستاسو او ګورمچی صاحب ستاسو ډیره مننه سی بارګه ش وخت او خدای په امان. وخت هم دومره اوریدونکو د پاکستان اسلام آباد های کورټ تر کې انصاف ته له بهر هیوادونو تر لاسه سو پیسو پاړه چې کومه ویو میاشت د فیصله اورولو مخکینی حکم کړی واغه جندولې دي پدې مو ل خپل همکار ګوهر مسجد او د ایرای ټلویزیون د الیکشن کمیشن او عدالت ریپورټر زاهد حسین مشوانی او عبد الله مومن چې نیا دور د پاره کار کوي د پارلمنت او سیاست باندې ریپورټینګ کوي لاغه سره مو خبرې کولې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریډیو اوري د نن ورځې نه ساته خبرونو ورستي خبري غړي دا او اوله نیمایي ده. او سم یو بل ریپورت دی او غدا چې پاکستانی چارواکي وایي تذکره یا ویزا لرونکي افغانان کولای شي د اپریل تر 9 پورې خپل هیواد ته ستانه شي. دا خبر د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن پر ټوئیټر باندې لیکلی. په اسلام آباد کې افغان سفارت هم ویلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار افغانان له دې فرصت په ګټه اخیستو افغانستان ته ستنېدلای شي. محمد صادق لیکلي په عام حالت کې یوازې ناروغان د تذکرو یا ویزو په وسیله کولای شي پاکستان ته د اوښتو اجازه لرلای شي. دا وخت زموږ همکار په خیبر کې فرهاد چینواری د ټلیفون پر وړاندې. فرهاد خان تاسو ته هرکلی وایم که لږ دا راتوسه چې د دغه تاسو واورېدل چې دا فیصله یې کړې ده کې لږ نور تفصیل راته راکړي.
ډیر مننه عبدالحی کاکړ. دا څه چې دا اوس مونږ د لنډ کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پرسن اشرف الدین سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې دا کومه نرمي چې ورکړل شوه هغه افغانانو ته چې هغوی یوازې په تذکره باندې پاکستان ته را داخل شوي وو او پاسپورټ او ویزه یې نه لرله او غوښتل یې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا د تیرې یوې اونۍ نه دلته کې په سلګونو کسان جمع شوي وو. نن د اپریل په 15 نیټه اجازه ورکړل شوه او دوی افغانستان ته واوښتل. خو چارواکي یې چې دغه نرمي یوازې 9 اپریل پورې ورکړل شوې ده، یعنی هغه افغانان چې یوازې په تذکرو پاکستان ته را داخل شوي وو نو هغوی کولای شي چې دغې مقرره تاریخ پورې بیرته افغانستان ته واوړي. دلته به زه دا ذکر وکړم چې دا کوم سهولت چې افغان ناروغانو میرمنو او ماشومانو له ورکړل شوی وو چې دوی په دې وروستو کې چې دوی په تذکرو باندې پاکستان ته راتلی شي که هغوی سره پاسپورټ او ویزه نه هم وي نو دغه سهولت تر د مارچ په 9 نیټه بیرته اخیستل شوی وو. یعنی مارچ 9 نیټه رئیس دا مشکل جوړ شوی دی او دا په داسې حال کې دی چې د
همدې ته راتلم. فرهاد خان او فرهاد خان هم دې ته راتله متاسوم هل تیاست او خلک دې راځي او دلته په ډېر لوی تعداد کې دا سي دغه فیصله چې ول دا اوس یې سوي ده یا تر دې لمخه دا څومره لوی مشکل د افغانانو د پاره په تګ راتګ کې
دا خو یو ډېر مشکل زکه وو چې دوه زره شپاړسم نه چې کله پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوي هغې رئیسې دا مشکل جوړ شوی چې پاسپورټ او ویزه شرط شوي دي. خو چې دا اوس موجوده مشکلو نو یو خو روژه وه، ګرمي وه، بل په تورخم کې که تاسو کتلي نو ډېر لوی لوی قطارونه جوړ شوي دي. هلته کې داسې مخصوصې جالۍ دي، مخصوصې ګلۍ یا کوڅې جوړې شوي او په هغې کې دا ماشومان میرمنې ناروغان بوډاګان ولاړي. او دا هم ده چې هغې طرف نه راځیم نو یو لیا دوه شپه په لار باندې په قطار کې دوی تېروي او که دې مخ ته ځیم نو یو لیا دوه شپه وکړه او بیا د هغوی نمبر راځي او افغانستان ته اوړي. خو نن بس ټولو ته اجازه ورکړه واوښتل او نور کسان هم ور روان دي.
تاسو یعنی په خپلو سترګو ولیدو چې خلک تلو راتلو، یعنی که تاسو چیرې نږدې ورغلي یاست؟
بالکل بالکل. نن چې کوم دی په سلګونه دا کس خو ډېرو ورځو نه جمع وو، په بیا بیا یې غوښتنه کړه، افغان سفارت نه یې غوښتنه کړه، پاکستانی چارواکو نه یې کړه. ډېر مشکل کې وو، روژه ماتي، پېشمني، دا ټول تکلیف ورته. بل زیاتره کسان زموږ لنډ کوتل چې کوم خال ساتلي دي او جماعتونه دي، په دې کې هم ډېر زیات کسان پراته وو. نو ځایي خلکو به ولا د روژه ماتي بندوبست هم کړه، د پېشمني بندوبست یې هم لکه خو اخیر هم دوی تنگ شو او احتجاجونه مکړل. مطلب دا چې دوی په بیا بیا فریادونه وکړل نو هغې نه پس اجازه ورکړل شوه او خپل هېواد ته ستانه شول دا خلک.
ډېره مننه فرهاد شینواری. تاسو ته شرواز غواړم اوریدونکو، د پاکستان حکومت لخوا څخه دا فیصله سوې چې تر 9 اپریل پورې افغانان د تورخم هغې غاړې ته د اوریدو بغیر ویزې اجازه لرلی سي چې واوړي. نو په دې اړه موږ له خپل همکار فرهاد چینواری سره خبرې کولې.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15315. 150 کلو هرتز انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو په دوه نیمای کې درته یو شمېر رپورټونه لرو خو اوس 15:30 سوي دي. مجید بابر د خبرونو لنډی زاوروي.
د اسلام آباد های کورټ خپل هغه امر ځنډولې دی چې په کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته سپارښتنه کړې وه چې په ډیر شورو کې د تحریک انصاف ګوند پر ضد له بهره د چندو ترلاسه کولو مقدمه فیصله کړي. د پاکستان د انتخاباتي قانون له مخه هیڅ سیاسي ګوند د بهرنیو هیوادونو، کمیانو او افرادو نه د سیاسي فعالیتونو لپاره پیسې نشي اخیسته. نن په پیښور کې د ګیس لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. په مظاهره کې برخه اخیستونکو مشال لیروته چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د پیښور په ګلبهار، هشنغرۍ او یو شمېر سیمو کې د ګیس د لوډ شیډنګ له امله دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو درې ورځو تړل شوی دی. دوی وایي د پاکستاني چارواکو لخوا اخیستل شوي دی ګام دوی ته ډېرې مالي ستونزې جوړې کړې دي. د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمان وزیر بیګام مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي صورتحال له کبله دا لاره تړل شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان د انګړي استادی محمد صادق ویلي دي چې هغه افغانان چې تذکره لري د روان کال د 29 اپریل پورې د تورخم لاری افغانستان تستنیدای شي. د اپریل په 25 په خپل ټوټر باندې محمد صادق لیکلي چې تذکره لرونکي افغانان کولای شي لدی اسانتیا ګټه واخلي. دا مهال یوازې ناروغانو ته بغیر لویزې په تورخم پولا افغانستان ته د اوریدو اجازه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین مرکز مرکز ته د سفر پر مهال هغه هیواد سره د 200 میلیون ډالرو اضافي پوځي مرستو ژمنه کړې ده. په اوکراین د روسیې یرغل نه پس هغه هیواد ته دا د کوم امریکایي لوړ پوړو چارواکو لومړی سفر دی.
د خبرونو لنډیز هم له مجید بابر اوریدی. دلته باید چې وی غلطي یا تیروتنې وضاحت وکم، هغه دا چې پاکستاني چارواکي د تذکره یا ویزا لرونکو افغانان نو پاړه دا ویلي زوی کولای سي د اپریل تر 29 پورې هیواد ته ستنې سي. په غلطي سره ما دا وویل چې دا بغیر ویزې ستنېدلای سي، بلکې دا دلته باید یادونه وکم چې پاکستاني چارواکي وایي تذکره یا ویزا لرونکو افغانان کولای سي د اپریل تر 29 خپل هیواد ته ستنې سي. اوس هم یو بل رپورټ ترازو افغان د غلام خان بندر پاړه دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر لتیرو درو ورځو رایسي تړل شوی دی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو په وینا دیګام دوی ته ډیر مالی ستونزې پیدا کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې د لارې زر تر زر خلاص کړي. د شمالي وزیرستان انتظامی وایي د امنیتي صورتحال له کبله د لارې تړل شوی دی. دوی وایي په دې اړه نن د افغان سوداګرو غونډه هم رابللې او تمه ده چې ډیر ژر به دا مسله هواره شي. د مشالې دوه خبريال عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان افغانستان په پوله ورسته امنیتی صورتحال پس د شمالي وزیرستان غلام خان تجارتي لاره د تاجرانو په وینا د درې ورځو نه تړل شوې. تاجران وای چې د پوله دواړو اړخونو ته سلګونه د سامان ډک ګاډي ولاړ دي. روزانه د کروڑونو نقصان روان دی. د اپریل په 22 غلام خان دوه ګرسیدګي کې د ایس پی آر په وینا د پوله پورې نه وسلوالو په امنیتی پوستا برید کړی و چې درې فوزیان پکې وژل شوي ول او څلور ژوبل شوي ول. د اپریل په 14 خوسپیرې او خوشا کې پاکستاني جیټ الوتکو په بمبار کې د شمالي وزیرستان مداخل قبیلې مشرانو په وینا د دوی تر څلوېښتو پورې کډوال وژل شوي ول چې په بنو کې د 8 ورځو نه پرلت روان دي. نو د دغو پیښو پس د 3 ورځو نه غلام خان ترانزیټي لاره د کاروبار پر مخ تړل شوې او کډوال واپسی هم ځنډول شوې. د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیر تاوان روان دی، تجارتي لارې دې نه بندیږي، ورته دې تحفظ ورکړل شي.
خان بارډر د تیرې درې ورځې نه بند ده. په ساوې ګاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه د پاکستان طرفه د ټرانزیټ ګاډي د پروټه سبزی وغیرہ وغیرہ مت نه دا غوښتنه ده چې د میر غلام خان بارډر ټرانزیټ ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندېږي نه بارډر د 24 ګنټې کولاو شي دغه سره ډېره د بارډر ناکامي ده او بارډر ډېر نقصان راونده د تاجرونو د سبزی خروپش غونډه هر شي تبوی وشوله مهرباني دا وشي د بارډر د تحفظ وشي او بارډر د کولاو شي.
د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی غلام خان چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی ستونزو په وجه بندر تړل شوی خو خبرې لګیا دي. نن یې د افغانستان تاجرانو جرګه هم غلام خان زیرو پاینټ ته رابللې تما کړي چې زر لاره وباسي. غلام خان بندر پاک افغان پوله وروستی امنیتی صورتحال په وجه تړل شوی. تاجران غوښتنه کړي چې تجارت کې د خنډان نه جوړیږي بلکې د تجارت دغه لاره د محفوظه وساتل شي چې د دواړو هیوادونو په اقتصاد کې یو ښه رول لوبوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان د میرامشاه یو شمېر دکاندارانو د رنګسوي بازار تاوان نه ورکول کېدو پر ضد پرلتیا درنه ورکړې ده. د وسلوالو پر ضد د پاکستاني فوج په عملیاتو کې د نړېدلي د بازار دکاندارانو وایي د پېښور په هایکورټ کې مقدمه ګټلې خو بیا هم د دوی په وینا ځای انتظامیا ورته نن او سبا کوي. د شمالي وزیرستان انتظامیا وایي د ماوزي چیکونه رښتیا هم ورغلي خو دوی یې ویشلو طریقې کار جوړوي. یو ځل بیا د عمر وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان میرامشاه بازار تاجرانو دکاندارانو د خپل معاوضو ترلاسه کولو په مخه میرامشاه پریس کلب مخې ته پرلت کېناولې. دوی وایي چې د دوی رنګ بازار معاوضې راغلې چې د کالونو نه ورته نه میلاویږي. بیا یې د پېښور په هایکورټ کې کیس ګټلې. اوس چې معاوضې ورکول بیرته پیل شوي نو انتظامیه ورته نن سبا کوي. خپل معاوضې هم نه ورکوي. د احتجاجي او ګډونوال حمزاده وړوي چې لا هم معاوضې نه ورکولی شي. د ملک وزیر اعظم ته هم فریاد ورسېدو خو بیا هم د حق نه محروم دي.
چې د کیمه تاجر برادری والا کیمه ریپی شو شوې دي دا غری پی ڈی سی اوور تب شاپ شه د ځبېداري پی ویر نه کا هلان کا بل اور چې دلته پی ام رو غلای و شبا شریف باغ شه یا د لکه نو ماینده منه مو فند اور مخ مخ ورته چې دلته یو ڈی سی خالد کندورونه ته چکینه نه ور کوي. به چې د ملک وزیر اعظم نو سوی وې په مخ شه چیف سیکرټری نو سوی چې دا دلته خالد سکروټنی په نوم باندې د کندورون دمر تنګوي چې د ریپی تاسو خو د باوجود یا د دې کندور تری په نشری کوي اته د وجه د کندورون دلته په احتجاج باندې نوستې د نس یو تای مش سره بل لار ستانه د احتجاج نه چې بیا نه رمش سو وکړي چې د ملک وزیر اعظم ته د مش خبره ورسه د لای د باوجود مش ته خپل حق نه ملوي.
نمیرام شاه بازار یو بل دکاندار عبدالرؤف وای چې عدالت فیصله ورکړي. حکومت انتظامیا ته ویلي چې دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شي خو انتظامیا ورته خندان جوړوي.
عدالت دا فیصله ورکړي چې دکاندور ته دا پیسې ورکړي چې سمره پښتنه دی بنه کړی دي دې ته بیا دې نه پښتنه ور نشي او ایسه تکلیف دې خلک ته ملاو نشي. دې باوجود سه اور امیر سره ډی سی صاحب وعده وکړي پخې پخې وعده خپل وعده او خوړې ایس نن مج مجبوري روډ نو سی ټینډ مل غولای دا غیره سه پر امیر نو سی چې سه پر امیر ته دا پېچاله دلای نه وي چې 1000 کا سن روزانه نو مینا بارسي او میش به دی وی دینه ورسي ابي چکینا رو خلی چې سه پر ټول وزیرستان دي کندور خلص نوي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دا انتظامی یو افسر چې نه یو غختل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې دکاندارانو ته د ماویزه چې کونه راغلی طریقې کار جوړوي هر اونۍ به مخصوصه ورسټا کی او متاثره دکاندارانو ته به چکونه ورکول شي. دوی وویل چې ډیرو دکاندارانو مارکیټونو مالکانو ته چکونه ورکړل شوی هم دي. ضرب اعظم عملیات لکابل میرام شاه او میرعلی بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول چې د میرعلی بازار دکاندارانو ته معاوضه په 2000 کال کې ورکړل شوی. د میرام شاه بازار ځنه دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوی خو دغه معاوضو کې انتظامی لخوا د تصدیق په نوم یوه جی آی ټی جوړه شوې وه چې دکاندارانو بیا پېښور هایکورټ کې کیس کړی و. سو میاشتې وړاندې هغه کیس د دکاندارانو په وینا د دوی په حق کې فیصله شوې چې پس انتظامیه ته د چکونو ورکولو امر شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سم د پېښور د احتجاج حال. په پېښور کې د ګیس د کمی او لوډ شیډنګ په ضد د عوامي نیشنل ګوند تر سوري لاندې احتجاجي مظاهره ترسره شوې. په مظاهره کې د ګیس او خلکو هم ګډون کړی چې په کورونو کې د ګیس کم دی. مظاهرشان وویل چې په پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ کول غیرانی او غیر قانوني کار ځکه دی چې د دوی په وینا دا صوبه تر خپل ضرورت زیات ګیس پیدا کوي او مرکز ته ورکوي. چارواکي وایي د ګیس لوډ شیډنګ یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه دی بلکې په ټول هیواد کې دی. دا مظاهره نن سهار وخت تفصیلې له پېښوره غلام غوث راکوي.
دا احتجاجي مظاهره په پېښور کې د ګیس د لوډ شیډنګ په ضد ترسره شوه. د احتجاجي مظاهرې پر مهال د پېښور د ګلبهار د اعجاز آباد یوې اوسیدونکي عائشه حسن مشال ریډیو ته وویل چې د ګیس د کمی په وجه دوی د روژې په میاشت کې د سختو کړاوونو سره مخ دي.
مونږه دا روژه او دا روژه نه دا پنځه شپږ میاشتې یو دوزخ کې تیرې کې. زمونږه څلور بجې ګیس راشي او چې څنګه روژه ماته وکړو ګیس لاړ شي. سار زمونږه واړه واړه نوسیم دي، ماشومان دي چې هغه زیز کولونو ته نه یخ چیس کله شي نه بل سکله سلندر د کو دا اکسترا خرچه د زمو په سړو باندې.
د پېښور سو نورو اوسیدونکو د ګیس د کمی په لړ کې له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په تیرو کلونو کې به یوازې د یخنۍ په موسم کې د ګیس د کمی ستونزه وه، خو اوس مهال د ګرمۍ په موسم کې هم دوی د دې ستونزې سره مخ دي.
زمانم شریف الله دې زه د شګي سره تعلق اوسم اسنګ اعلان دي چې تیلې وایو چې لا باندې شو نو ما د افسوس نه کوم په شپنی ټایم مو ول ته ټایم کم نو دا د درې سلونو مشره دا خبره دا بل کې دا فاروس کلم جمی کې کمی اول کې صحیح وی
زمون سره بیخي 24 غنټو کې صرف 2 3 غنټو لګي سره پرې دي چې روز ما دې کم اس کم نیم غنټه پاز شي دا ټایم کې را پرې دي او نور سره خیر خیریت هغه په دوم رکو چې بس هغه نور موږ لرګي بل او هغه کوټر زیات مشکلات تي موږ خلکو ته
د ګیس د کمی په لړ کې د دې تازه احتجاجي مظاهره پر رد عمل کې د موجوده صوبایي حکومت یا موجوده وفاقي حکومت لخوا سره رد عمل مخې ته نه دی راغلي او په پېښور کې د سوینا درن ګیس پایپ لاینز یا اس ان جی پی ایل یو چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې سرګند شي مشال ریډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د ګیس د مجموعي پیداوار شرحه د ټول هیواد د ګیس د ضرورت نه راکمه شوې ده او کال په کال په ټول هیواد کې د ګیس سرچینې په کمیدو دي. نو په دې وجه په پښتونخوا صوبه کې هم کورنی او تجارتي صارفینو ته د ګیس سپلای متاثره شوې ده. د ګیس د لوډ شیډنګ په ضد په پېښور های کورټ کې یو قضیه هم روانه ده او د صوبایي اسمبلی غړی او وکیل خوشدل خان وایي په دغه کیس کې دا دریس خپل کړی شوی دی چې په پښتونخوا صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ کول غیر عیني او غیر قانوني کار دی ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کیږي.
د تومس ته په وخت یو ججمنت راغلو چې رقم دی کې ګیس پیدا کیږي نو اول د هغه صوبه د هغه زیات د هغه دلی حق دی دا غي نه په وجود اوس ریسنت یو کیس مطلب اوس هم چلیږي په هایکورټ کې چې په هغه کې مطلب جی ایم پی پښتونخوا خپل یو سټیټمنټ داخل کو یو ریپلای داخل کړو
د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حزبی اختلاف غړی وایي که په پختونخوا صوبه کې زر تر زره د ګیس د کمی دا مسله حل نشوه نو دوی به بیا یو پارلماني جرګه جوړوي او د موجوده وفاقي حکومت سره به د دې مسلې د حل کولو په اړه خبرې اترې کوي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجا،
سروې
په دوه نیمو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په سلورو بجو.
او سم د ملاکن ډیویژن پاړه رپورټ د خیبر پښتونخوا پر نه ضلعو مشتمل لوی ډیویژن ملاکن پاړه پېښور های کورټ کې د دې اوسیدونکو په دوو برخو د ویشلو پاړه د خیبر پښتونخوا حکومت پر ضد مقدمه درج کړې ده. وایي ملاکن ډیویژن دی په جغرافیایي توګه وویشل سي چې د لری پروتو سیمو خلکو ته اسانتیاوې پیدا سي، خو حکومت په دې اړه لا خپل دریځ نه دی وړاندې کړی. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
پیښور های کورټ کې د اپریل په 28 نیټه د دیر مقامی اوسیدونکو ملکن ډیویژن په دوو برخو کې ویشل لپاره کیس جمع کړی. مقدمه کې په تفصیل سره لیکل شوی چې د خیبر پښتونخوا لوی ډیویژن ملکن نه ضلعو مرکز سوات سیدو شریف ته چې ورته د چترال، باجوړ او د دیر لری پرتو سیمو خلکو ته په تک کې مشکلات را مخامخ دي. د اپر دیر جماعت اسلامي امیر عزیز الملک په دا اړه مشال ریډیو ته وایي
د سبا د پاتېر راشي خلکو ته به اسانی پیدا شي، د تک را تک کې به مشکلات دا حل شي، رش په ډیویژن په دفاتر باندې کم شي، دا شان نو خلکو ته به روزګار مواقع ملاو شي، سټاف عماله کې به اضافه وشي او دا خلک چې په برسکتی مرګر هیډ کوارټر یا چک دره هیډ کوارټر د هغې په نتیجه کې سونه خلک راځي، دې په اکانومي باندې ارګر په کاروبار باندې به خاص هر پرېوځي. نو دې په وجه باندې پیدا خوشته چې دا دواړه ملکن ډیویژن په دوه حصو کې تقسیم شي، دیر ډیویژن په نوم باندې د سوات ډیویژن په نوم باندې چې څنګه مشران مناسب گنی یا اے پی سی پی را وخته شي.
درخواست گزارو موقف دی چې ملکن ډیویژن نه ضلع چې پکې سوات، شانګلا، بونیر، ملکن، اپر او لوئر دیر، باجوړ او د چترال دوه ضلع شامل دي، دغه دې په جغرافیایي کچه وویشل شي. په دا اړه د شانګلې سره تعلق لرونکي د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام وایي
په دې کې خود اوس داسې خبره شته هم نه د ډیویژن دراتلو لپاره سر کمشنر د ډی ای جی آفس دلته شو نه شو ډېر کم داسې خاص دغه خاص پلینه دا او که جوړ شي نو موږ د به اعتراض هم نشتی او موږ خبره دا کاغذان نشي او موږ د غزه لیزان نشو نو زرا زي بدی به نشتی لوی شي ډیویژن داري ډیویژن شي موږ هم سپورټ کو خو زم مینلی نمبر 1 سپورټ زمادار جرا ڈیولپمنٹ آف کار کول اور نور بالکل دغا شینو دغا نیچرل خبرم دا چرا سائیڈ زان نیچرل چترال او د دیر او د باجوڑ خپلیو بیلتے او زمان گره بنیر او شانگلا او سوات او ملکن خپلیو بیلتے نو بالکل کشینو زیسے نقصان پا کم نیچی نوری ڈیویژن وڑی وڑی دیو دا خر ڈیویژن
دا ملکن ڈیویژن دو برخو کی ویشل و پاڑا دا جیو ٹیلیویژن ملکن ڈیویژن بیروچی محبوب علی وائی چی دی تقسیم سرا زلو تا سخاص پیدا نرسی
یون ٹی خشی دی عداب بدن دی خدا دا بیم چی دا کم چې موجوده نظام دی په دې نظام کې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت چې کم دی نو هغه هر ضلع خپل اختیارات ورکړي دي، لکه په هر ضلع کې چې کم دی نو خپل د هیلث ډیپارټمنټ شته دی، هلته کې ډیپټی کمشنر ناست وي، هلته کې ڈی پی او صاحب ناست وي، هلته کې د هرې محکمې سربراه چې کم دی هغه ناست وي. د ډیویژن چې کم پخوانی کنسپټ هغه کنسپټ چې کم دی هغه سچ نشته دی، ځکه په دې پوره ډیویژن کې که تاسو وګورئ نو ماسیوا د دوو محکمو نه چرته چې یو ڈی آئی جی صاحب ناست ہوئی اور چرته کمشنر صاحب ناست ہوئی، د هغې نه علاوه ټول سہولیات چې کوم دي نو هغه په هر ضلع کې په خپل خپل ځای باندې موجود دي. زویم چیرې کفرس کدا مونږ دوه ډیویژن هم کړو دا غي به فائدہ صحیح لگا، ما سیوا د دینس یو به کمشنر سیوا شي او یو به ڈی آئی جی سیوا شي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په دا غړه سواد دورې په محل خبري اعلان ته ویلی ول چې فیصله به دولت په مشوره کولای شي، خو عدالت کې تر دې دمه حکومت د درخواست گزار په جواب کې خپل موقف نه دی وړاندې کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا پوهان وایي د پولیو ناروغي ضد د مهمونو پر وخت نه کېدو، امنیتي ستونزو او واکسینونو د خلکو د انکار له وجې تر اوسه په پاکستان کې د پولیو کیسونه مخې ته راځي. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د اپریل پر 23 په شمالي وزیرستان کې د پولیو یو نوی کیس ثبت شو. برخو د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي د دوی د پولیو وایرس ختمولو لپاره اقدامات کوي، خو باید په ضلع کچه د صحت محکمې هم په دې لړ کې خپلې ذمهداریانې پوره کړي. انیس اجمل په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پښتونخوا کې د روغتیايي چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس له منځه وړل په خپلو لومړیتوبونو کې نه دي شامل کړي، نو ځکه یې اوس هم پیښې مخې ته راځي. دوی دا خبره د اپریل په 23مه لاغرسته مشال لیډیو ته وکړه چې د اپریل په 23مه د شمالي وزیرستان په میرلی کې د پولیو یو کیس ثبت شوی دی. د پاکستان چارواکو په 2014 کال کې د پیټو وایرس ته ختمېدو اعلان کړی و، خو د روغتیا چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم نه کړ. دا چې حکومت ولې تر اوسه د پولیو وایرس په ختمېدو کې بریالي شوی نه دی، په دې اړه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پخانی مشر ډاکټر نیاز محمد مشال لیډیو ته وویل چې د پولیو وایرس نه ختمېدو کې لوی خنډونه د ویکسینو لړکې، انکاري پلرونه او امنیتي ستونزې دي، خو دا خنډونه ختمول د روغتیا محکمې نه بلکې د انتظامی کار دی او باید هغې دا په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي.
ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو سبجیکٹ ہے نا وہ انکاری کو
د روختیا د محکمے کار د انکاری پلرونو رضا کول ندی، دا د انتظامیه کار دی. دغه سی امنیتی مسئلے هوارول هم د صحت د محکمے کار نه دی. پولیو پروگرام یی چیف سیکرٹر لزکه ور کړی دی چې په دې کې ډېری خبرې شامل دي. حکومت له پکار دا چې د پولیو مهمونه پر وخت وکړي او هغه پلرونه چې انتظامی مسلې له پولیو سره تړي باید دې کار ته بالکل پرې نه خبدل شي او زر تر زره دا تاثر ختمول پکار دي.
په پاکستان کې د پولیو ویکسینو په اړه بیلابیلې ګنګوسې دي. د پولیو له ویکسینو انکاري پلرونه دا ګمان کوي چې دا ویکسین د ماشومانو په صحت خراب اثر پرې باسي، خو ډاکټرانو بیا دا آوازې بې بنیاده ګرځولې دي. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بل ګیټس د فروری په 18مه د پاکستان د سفر پر مهال ویلي وو چې په راتلونکو کلونو کې له نړۍ څخه د ګزړن د ناروغۍ ختمېدل ممکنه دي. نوموړي د فروری په 18مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د پاکستان د سګنیو اقداماتو له وجې ښایي د پولیو ناروغۍ ختمول ممکن شي. په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر زبیر ظاهر اویل چې په شمالي وزیرستان او دغسې نورو لرو پرتو سیمو کې هر ماشوم ته د پولیو ویکسین ورکول ګران شي، نو ځکه تر اوسه د پولیو د وایرس مخنیوی ممکن نه شو.
پولیو باندې لکه ګورنمنت اجازه سپیس ورکړي کنه، وان چې موږ ته کسه پیرنټس وي هغه ریفیوزر لوکي نو بیا پولیس والا مر سره ورشي او کوي هم لکه ډېر زیات سپیس پیا چي. دا نورث وزیرستان شو یا کومه د قبایلی سیمه شو، د دې چې کوم ډېر خلکو هغه سډېر موږ د پورې آی ډی پیز وو، او زما چې کوم خپل اندازه ده نو مې بي چې په دې کیسو کې لکه دې خلکو کې دې شي
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې په 2020 کال کې د پولیو یو پیښه ثبت شوې وه چې په بلوچستان کې مخې ته راغلې وه، او په 2020 کال کې بیا د پولیو سلور اتیا کیسونه ثبت شوي وو. د روغتیا چارو پوهان تور پورې کوي چې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي خپلې ذمہواري په سمه توګه نه پوره کوي او د شوو مهمونو سم ریکارډ له ځان سره نه ساتي چې آیا پر اختیام ټولو ماشومانو ته ویکسین ورکړل شوی او کنه. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط بیا مشال لیډیو ته ویل چې له پاکستانه تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه نه دی ختم شوی. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې په دې وروستیو کې امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي چې له وجې هلته د پولیو مهم په سمه توګه نه کیږي.
دیکھ بیا دا ډیر ملټیپل فیکٹرز دي چې دا کیسو لرالو، یو ټولو نه ډیر غټه خبره ده چې کم الټا د ډی ایچ او د افیس چې کم سټراکچر دی او دا غي چې بیا کم کنټرول دی الټا په خپل په هیلث سټاف باندې غټه زیات کمزور دی. تاسو ته پته ده چې زمونږ د دې پولیو کمپین د لپاره مونږ ته چې کم ورکرز پکاري هغه مونږ پریفر کوو چې مونږ ته ګورنمنت اکاونټبلز ملو شي، یعنی داسې خلک چې غي په سرکار کې کار کوي. دا غي دوه درې وجوهات دي، یو وجه خو دا غي دای چې هغه پرمننټلی مونږ ته اریو کمپین د لپاره اویلیبل وي، نو چې هغه سره کم ډیټا کلیکشن کیږي د کورونو د ماشومانو نو هغه کنسیسټنټ وي، هغه بیا بدلی کی نه، او خامخا چې یو سړی سره د دوه درې کمپینونو نالج راشي نو دغه نه ماشومان مس کېدل یا مور پلار دغه نه ماشومان پټول د دې امکان ډېر زیات کم شي. درېمه خبره هلته په وزیرستان کې تاسو ته پته ده چې د ایوزي کانسپټ، هغه مطلب پرسن اے چې دی هغه به ټریننګ والی او پرسن بی به دغه په ایوز کې بیا به هغه کمپین وکړي، نو چې ټریننګ اے اغشته دی او کمپین بی کوي نو د دې ریزلټ به سره وځي. مونږ ډی ایچ اوز بدل کړي هم دي، په دغه وجه باندې درې بدل شوي دي پرله پسې په تیر کال یو نیم کې. په ډاون ډسټرکټس کې په پېښور کې نوخار کې دغه علاقو کې چې کم کار کوي هلته کمپین کوالټي کم نه، نو په هغې کې یو ډېره غټه وجه د نورو وجوهاتو نه علاوه چې دا دغه دا ده چې سیف
د ډاکټر عبدالباسط د دې تورونو په اړه مو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سږ کال د پولیو نوي کیس ثبتېدو وروسته د اپریل په 15مه د پولیو مخنیوي لپاره د کاري ډلې یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده. نوموړي د اپریل په 23مه په خپل ټویټر لیکلي چې د پولیو د نوي کیس ثبتېدو ډېر اندېښمن کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د خبرونی ورستې شی بو ترغلی او د روژې د ځانګړي لړۍ په موضوعات کې نن او روچی د زکات نور کول ولې شامل نه دی او د زکات نور کول توانونه څه دي موضوع مفتی ذکر الله زاکلی روشانه کړی دی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب الله الکوزی د رودات ولسوالی نه پوښتنه کړې ده چې کوم سړی چې زکات نه ورکوي دا هغې څه حکم دی؟ نو محترم ورونو، الله عز وجل په ډېرو زیاتو ځایونو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی، او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي، تجارت، خرڅلاو، اخیستل، په بازار کې اوسېدل او مدني ژوند غوره کول، د هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا داسې نارینه او ښه خلق دی چې تجارت، خرڅلاو دوی د الله جل جلاله د ذکر نه غافله کوي. که دوی تجارت کوي او که دوی بیع شرا کوي، که خرڅلاو کوي او که څه شی اخلي، خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کوي. و اقام الصلاة، او تجارت او کار او ژوند دوی د مانځه د اقامت نه نه منې کوي. و ایتاء الزکات، او د زکات ورکول نه نه منې کوي. یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختي، باید د نورو عباداتو نه ځان مشغول نه کړي. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکوي. نو حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کوي، فرمای: ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر. هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړی، زکات ورکول نه انکار نه دی کړی، مگر الله جل جلاله په هغه قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړی دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي، او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی، او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړې ده چې کومه قطره او کومې اوبه د پاسه نه راشي او په فصل باندې راوغورځیږي، د هغې ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي. او اوس په اکثره ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړی دی. نو د دې نه معلومیږي چې زکات څوک نه ورکوي، نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه هغه خلک محرومه کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلکته. ما خالط الزکات، نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره، مگر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دا که عام مال سره شریک شي، نو هغه مال هم د منځه وړي. نو دی وجه نه د زکات ورکول دا ډیر لازم او ضروري خبره ده.
د زکات په اړه مو د مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې اوریدلې، او اوس هم د خبرونې وروستۍ شېبو ته راغلي یو. په تلو تلو کې به له مجید بابا را د خبرونو لنډیز واورو.
اسلام آباد های کورټ خپل هغه امر ځنډولې دی چې په کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته سپارښتنه کړې وه چې په دیر شورو کې دی د تحریک انصاف ګوند پر ضد له بهره د چندو ترلاسه کولو مقدمه فیصله کړي. د پاکستان د انتخاباتي قانون له مخه هیڅ سیاسي ګوند د بهرنیو هیوادونو، کمپنیانو او افرادونو د سیاسي فعالیتونو لپاره پیسې نشي اخیستی. نن په پېښور کې د ګیس د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. په مظاهره کې برخه اخیستونکو مشال لیډو ته وویل چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د پېښور په ګلبهار، هشنګرۍ او یو شمېر سیمو کې د ګیس د لوډ شیډنګ له امله دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو تړل شوی دی. دوی وایي د پاکستاني چارواکو لخوا اخیستل شوی دی ګام دوی ته ډېرې مالي ستونزې جوړې کړې دي. د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر بیګام شال لیډیو ته وویل چې د امنیتي صورتحال له کبله دا لاره تړل شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي دي چې هغه افغانان چې تذکره لري د روان کال د 9 اپریل پورې د زخم للاری افغانستان تستنی دیشی دا اپریل پر پیند وشتما پر خپل ٹویٹر پانا محمد صادق لکھلی چې تذکرہ لرون کی افغانان کولی شي لدی اسانتیا گٹا واخلی دا محال یوادی ناروغانو تا بغیر لویزی پر تورخم پولا افغانستان تا دا اوریدو اجازه دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاعی وزیر لوید آسٹن دا اوکراین مرکز تا د سفر پر محال هغه هیواد سره د 200 ملیون ډالرو اضافي فوجي مرستو ژمنه کړې ده. په اوکراین د روسي یرغل نه پس هغه هیواد ته دا د کوم امریکایي لوړپوړو چارواکو لومړی سفر دی. دا سفر په داسې حال کې شوی دی چې د اوکراین جګړه درې میاشتې ته داخليږي.
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونو د وروستۍ ګړۍ وروستي خبرونه لنډیز مجید بابر درته وړاندې کړی. که تاسو هم په دې څپو پاتې سئ نو ډیوه راډیو اوریدلای سئ. د اوس لپاره عبدالله کاکړ، مجید بابر او نورو همکارانو ته اجازه ورکړئ. ښه وخت او شروع. خدای په امان.